Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی د عقرب څلورمه او د میلادي 2000 شلم د اکتوبر 15مه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم واوري. لومړی د دې سات خبرونه. د کابل په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر اتلو ستاسو زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده مهم غړی ابو محسن المصری وژلی دی او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ولسمشر د انتخاباتو تر پیل مخکې خپل رایه صندوق ته واچوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کابل ښار په برچی سیمه کې پرونی ځانمرګي برید لږ تر لږه 18 تنه وژلي او 50 نورې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ماخوستن مهال د مرجوب له دغه شمیرې له خبریالانو سره شریک کړي او ویل چې بدلون پکې راتلی شي. 14 پرون مازیګر په پل خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو شوانیز مرکز مخې ته وشوه. د کابل په دې شیا میشته سیمه کې له دیوراندې داعش وسلوالو پر شوانیزو مرکزونو غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. ارګ دغه برید غندلی او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاري بللی دی. د ارګ په خبر پانه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول راغلی د طالبانو د څباندې 6000 بندیانو له خلاصون او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت خلکو او نړیوالو له مکررو غوښتنو سره سره هم خلک د نامشروع جګړې شاهدان دي. پر افغان چارواکو سربیره ناټو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید خندلی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالی کې یو شوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیانې کړي دي. د والی ویندوی واحدالله جمعزاده آزادي راډیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او تر درملنې لاندې دي.
شاوخوا درې بجې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړوندو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د هوانې مرمۍ توغه ولیده چې د یو مکتب مخ ته لګېدلې ده او په مکتب کې یوه استاد او دوه شاګردانې ټپیان شوي دي.
د دې جلا پرون په غزنی کې د ماین وی چاودنې د څلور میرمنو په ګډون 8 تنه ووژل. چارواکي وایي چې ماین د دولت وسلوالو مخالفانو ویشي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. دغه ریاست تیر ماخوستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ابو محسن المصری د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وژل شوی دی. ملي امنیت د عملیاتو کره وخت او دقیق ځای نه دی څرګند کړی. ملي امنیت المصری د هند بریا زمګی لپاره د القاعده شبکې کلیدي غړی بللی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د ولسمشیزو ټاکنو له وخته مخکې رایه ورکونه کې خپل رایه صندوق ته واچوله. ټرمپ د فلوریدا په یو کتابتون کې چې د رایه اچونې د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کیږي ویلي ما د ټرمپ په نوم یو کس ته رایه ورکړه. ډونالد ټرمپ په خوا خپل پلرنی ټاټوبي نیویارک کې رایه ورکوله خو تیر کال یې د اوسېدو ځای فلوریدا ته بدل کړ. اوس مهال شاوخوا 55 میلیونه امریکایان له وخته مخکې رایه اچونه کې برخه اخلي. ټرمپ د رایه اچونې پر مهال ماسک تړلی و خو کله چې خبریالانو ته نږدې شو ماسک لیرې کړ. د رایه ورکونې له مرکزه بهر د ټرمپ یو شمېر پلویان راټول شوي وو او د بیرغونو په شورولو سره یې دا شعار ورکاو چې د څلورو نورو کلونو لپاره ټرمپ د ولسمشر په توګه غواړي. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهره وشوې او پولیسو 9 تنه مظاهره چانو ونیول. دغه اعتراضونه د اگست 9 نیټې له ټاکنو وروسته په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې دوام لري. اعتراض کوونکي پر الکساندر لوکاشنکو فشار راوړي چې له واک لیرې شي یا بیا ځلی ټاکنې ترسره کړي. پرون له باران سره سره مظاهره چانو د اپوزیسیون سره او سپین رنګه بیرغونه په لاسونو کې نیولي وو او څو ساعته په منځ کې لاریون وکړ. د بیلاروس په وروستیو ولسمشیزو ټاکنو کې د شپږم ځل لپاره الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شو، خو مخالفان یې ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي له فرانسې ایستلي چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و. د بوسنیایي مسلمانې پیغلې غوښتل د سربیا له یوه عیسوي ځوان سره واده وکړي. فرانسوي چارواکي وایي د دې ولس کلنې نجلۍ د کورنۍ پنځه غړي پلار او مور، دوه خویندې او یو ورور پرون د بوسنیا هرزګوینا پلازمینې سارایو ته ولېږدول شول. د سارایو پولیساتو پولیسو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې چې د دې کورنۍ غړي ور رسیدلې دي. د فرانسې پولیسو ویلي د دې نجلۍ مور او پلار د اکتوبر په درویشتمه ونیول شول او محکمې له دې پیغلې سره په تاوتریخوالي مجرم وپېژندل. د نجلۍ کاکا او ترور په زندان محکوم شویدی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.3. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.3. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.3. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.2.
زمو ژغله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ د جګړې د اور له کمیدو سره مرسته کولی شي. په خوست کې دینی او قومي مشرانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاټي، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د مونږ ته سره کرخه دی.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 50 تنو ته د ماینونو د چاودنو لکبله مرجوب لیاوړي. په پکتیا کې د میوو د ساتنې لپاره باغدارانو ته د چارواکو ژمنه.
تکال موږ 950 د مڼو سړې خونې جوړو.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ له ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ څپه 12 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولی او اوربند ته لار هوارولی شي. شاه محمود قریشي دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا له یوه پلاوي سره د لیدو په مهال په اسلام آباد کې کړې دي. د ولسي جرګې رئیس امیر رحمان رحماني په مشرۍ دغه پلاوی په څوبرزینی سفر پاکستان ته تللی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
دوحه کې د سولې د خبرو له پایله نږدې یو نیمه میاشت ووته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوحې په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوحې پر روانو خبرو کې پرمختګ اوربند ته لاره هوارولی شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلي قریشی خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي، خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه داده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته وروستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بل کوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه عکس العملي حالت لري، اصلا بمبارونه زیاد شوی دی چاپی زیاد شوی دی تهاجمی بردونه زیاد شوی دی چه دقیقه تو عملی نشه مخودر شو پا فرا که چاپی پا بغلان که چاپی دقیقه سپهیلمن که موید خانوس در طور از کیگی چه عملیات متوقف دی خون متقابل مقابل رو بی عملیات که بی دقیقه سپتخار که چکوم پیکرامان زشوالتم تهاجمی عملیات دوی کول په بدخشان کې کومه پیښه شوې ولتم دغه دوی د مجاهدینو په مراکز باندې بمبار نه شروع کړیو موږ په دفاعي او اکسلمالي حالت کې یو
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړی په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواو سربیره ملکیانو ته هم درونزیان اړوي د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي خو ولسی وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر ځان ورته له خوشو ماينونو او هوایی بریدونو اوړي
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ د افغانستان د جګړو له کمیدو سره مرسته کولای شي قریشي دا خبرې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر په ګډون د ولسی جرګې د یو شمېر غړو سره د کتنې په محل وکړي د قطر له خبرو سره مهاله په چیرو روزو کې یو شمیر هیوادونو کې د هیوادونو ته د افغان سیاستوالو او دولتي چارواکو سفرونه ډیر شوي دي د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي له دولت سره له همغږۍ پرته دا شان سفرونه د سولې پر بهیر ناوړه اخیس کولی شي د دې موضوع تفصیل خان محمد سینبادی کوي
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو له تودېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د دولتي چارواکو او سیاسیونو سفرونه ډیر شوي دي تازه د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میرحمان رحمانی په مشرۍ د ملي شورا یو پلاوی د څلور ورځني سفر لپاره پاکستان ته تللی دی سربیره پر دې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور اوس په هندوستان کې دی همداشان څو ورځې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته سفر درلود چې دا په داسې حال کې ده چې له دغو سفرونو مخکې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان او هند ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د سیاسي مشرانو سفرونه باید د افغانستان د رسمي نظام تر چتر لاندې ترسره شي له دغو کارپوهانو موسی فریور آزادی راډیو ته وویل
در سال احتمالی آینده افغانستان هم یا کار نمسایه
د افغانستان په احتمالي سوله کې ګاونډي حکام او د سیمې او نړۍ قدرتونه خپلو ګټو پسې دي او د خپل خوخي ډلو سره غواړي چې د افغانستان پر اطلنټیک قدرت کې د سولې لارې هم حضور ولري
د خاغلی فریور په خبره دا ډول سفرونه له دولتونو سره د ډلو اړیکې ټینګوي الله چې د سیمې هیوادونه باید دولت په دولت اړیکې ټینګ او د افغانستان د سولې د پالیسۍ ملاتړ وکړي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عارف نورزی آزادی راډیو ته وویل د سیمې هیوادونو ته د سیاسیونو سفرونه باید د افغان دولت په مشوره او همغږۍ وشي
او دولت رابری پلاس کې جمهور دی واحد موقف لري او که جدا جدا د خپل سیستمونو څخه تر کومه چې دا به نه دي پرګټي نه دولت پرګټي نه دولت پرګټي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه په خوست کې دینی عالمان قومي مخور سندکاران او مدني فعالان وایي تر څو چې اوربند ونشي د سولې خبرې پرمختګ نشي کولی دوی له خلکو وغوښتل چې نور د جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي نجیب الله الوخی له خوسته
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو قومي مخورو صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپه خوله نه پاتې کیږي بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسي غونډه کې راټول شوي ول زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت اقتصاد پوهنه لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي تیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول له اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای
د افغانستان ملي وکمنی د افغانستان ملي ګاټي ملي سکا ملي بیرغ ملي نوم دا د مونږ ته سره کرخه ده
د دینی علوم استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وایي افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي
ولس داسې سولخه نه غوړي چې هغې پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلی شي، مونږ په نظامي ځواکو باندې معامله وشي.
قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بېلابېلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د په دې هېواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
موږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، په جماعتونو کې محفوظ پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، دا غازو مونږ ته شور نه دي. راځئ چې قناعت ورکو، په یو ټکه را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له 12مې خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوبلو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولس د مرجوبلو مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري، خو ملکی وګړي د جګړې لوړه بیه پرې کوي. د بشری حقوقو د دې مدافع ټولنې په وینا یوازې په تیره یو ونې کې 50 ملکی افغانان وشل شوې دي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس له دغو کسانو سره د اکتوبر میاشتې په لومړیو شلو ورځو کې په افغانستان کې د وشل شویو ملکیانو شمیر 180 او د ټپیانو 315 تنو ته ورسید. د بشنې د نړیوالې ډلې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس عمر وړایچ ویلي، په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرکه چان په دوحه کې پر سولې غږیږي، روانه میاشت جګړه تیزه شوې او ملکی وګړي خورا لوی تاوان ورکوي. د ده هم ویلي چې نړۍ باید بې تفاوته پاتې نشي چې ملکی افغانان هر ورځ وژل کیږي. د بشرې نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړې پر شکیلو خواوو ژغ کړی چې د ملکی وګړو د ژوند خوندي تابه لپاره پوره اقدامات وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې د نړیوالې ډلې راپور خپور و چې پرون په غزنی کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 9 تنه ووژل شول. میل ورځپاڼې لیکلي چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودېده چې یوازې ملکی وګړي پکې سپاره وو. له دې پیښې وروسته په یو بله ورته چاودنه کې 2 پولیس ووژل شول. طالبان په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه ږدي، خو د دوی په بمونو عموما ملکیان وژل کیږي. افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر انسانان پکې د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. اوس یوازې په یمن کې د ماینونو د چاودنو پیشي تر افغانستان ډېرې دي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دې ولایت کې ځمکني ماینونه هر میاشت لسګونو ملکی کسانو ته مرجوب لاړوي. نور له صادق رښتینی اورو.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 40-50 ملکی کسان د ځمکني ماینونو لامل مړه او ټپیان کیږي. دا هغه ماینونه دي چې د شوروي د ارغل پر مهال او د روانو کورنیو جګړو پر مهال دلته شخصي وي دي. د ماین پاکۍ ادارې په کندهار کې د تیرو شپږ میاشتو د ملکی مرګژوبلي ارقام 110 کسان یادوي چې په دغه ډول 24 ماین چاودونو کې مړه او ټپیان سوي. خو میرویس روغتون ته بیا په همدغه شپږ میاشتو کې 340 کسان وروړل سوي چې په دغه ځمکني ماینونو کې مړه او ټپیان سوي. دا په اوسط ډول د میاشتې شاوخوا 50 کسان کېږي چې د دوی په وینا په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روان کال په دغه شپږ میاشتو کې د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د اسد میاشت یا د زمري میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت و چې د مځکني ماینونو له امله ډېره مرګ ژوبله رامنځته سوه، چې په یوه ورځ یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې په دوو جلا جلا چاودنو کې 40 کسان مړه او ټپیان سوه. په کندهار کې د ماین پاکۍ شپږ نړیوالې ادارې سته چې د شاوخوا 60 کلونو راهیسې دغه مځکني ماینونه پاکوي. د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په کندهار کې لا هم 112 کیلومتره مربع ساحه په ماینونو ککړې ده. د دغه موسسو په وینا تر هغو چې دلته جګړه روانه وي د ماینونو خطر به همداسې موجود وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پکتیا کې د مڼو باغداران وایي سږ کال یې حاصلات ډیر دي، خو نه بازار لري او نه سړې خونې چې وی ساتي. په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلان بیا وایي په دې ولایت کې د 950 سړو خونو د جوړېدو چارې روانې دي. احسان آریان نور جزئیات له پکتیا راستولي.
په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وایي سږ کال په دې ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله په 14% لوړ شوي دي. د مومند په وینا تیر کال په پکتیا کې شاوخوا 3000 میټریک ټنه مڼې شوي وې، خو سږ کال بیا د اندازه له 8000 میټریک ټنو زیاته ده. هغه د سړو خونو د نشتوالي د ستونزې په اړه وویل.
لپاره سکال موږ 950 د مڼو سړې خونې جوړو چې د هرې یوې سړې خونې 25 میټریک ټنه ظرفیت لري چې انشاءالله کارونه جریان لري.
د پکتیا د کرنې مالداري ریاست وایي دغه سړې خونې به د مرکز په ګډون په احمد آباد، سید کرم، میرزکا، زرمت او په روحانی بابا ولسوالیو کې جوړیږي او ښایي کاري نږدې 2 میاشتې نور وخت هم وغوړي چې چمتو شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان په بندری شهر کراچی کې د یو نادرکه شوی خبریال کورنۍ او همکاران وایي چې هغه پیدا شوی دی. د جیو نیوز تلویزیونی شبکې خبریال علی عمران سعید یو ورځ وروسته له هغه نادرکه شو چې د نواز شریف د کورنۍ د یو غړي د نیولو پر مهال د ملیشو د موجودیت راپور ورکړی. نور جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
جیو نیوز تلویزیونی شبکې پرون شنبه وویل چې خبریال علی عمران سعید پیدا شوی دی. دغه شبکې ویلي عمران سعید له خپل میرمن سره ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې په خوندي ډول کراچۍ کې د خپل مور کور ته رسیدلی او له جسمي پلوه یې کوم زیان نه دی لیدلی. له دغه خبره څو ساعته مخکې د پاکستان پولیسو د دغه خبریال د لادرکه کېدو پیښه اختطاف یا تښتونه وبلله. پاکستان کې د خبریالانو د نادرکه کېدو ډېرې داسې پیښې رامنځته شوي چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. علی عمران سعید د جمعې په ورځ کراچۍ ښار کې خپل کور ته نږدې سودا پسې تللی و چې لادرکه شو. د له نادرکه کېدو یوه ورځ مخکې د نواز شریف د کورنۍ د یوه جنجالي غړي د نیول کېدو پر مهال د ملیشو د موجودیت خبر ورکړی و. نوموړي د هغې ویډیو د ترلاسه کولو یادونه کړې وه چې پکې معلومیږي د نواز شریف د زوم محمد صفدر اعوان د نیولو پر مهال پولیس د ملیشو لخوا بدرګه کیږي. ښاغلی اعوان د همدې اونۍ پیل کې د کراچۍ له یوه هوټل ونیوله او بیا بیرته خوشي شو. پاکستاني چارواکو تر اوسه د هغه د نیولو علت نه دی څرګند کړی. اعوان وروسته له هغه ونیول شو چې میرمنې یې مریم صفدر چې د نواز شریف سیاسي ځایناستې هم ده په یوه اعتراضي غونډه کې پر صدر اعظم عمران خان او د پوځ پر مشر قمر جاوید بجوا نیوکې وکړې. دغه اعتراض د هغو یولسو مخالفو ګوندونو د حرکت یوه برخه ده چې د صدر اعظم عمران خان د حکومت استعفا او په سیاست کې د پوځ د لاسوهنې پای ته رسیدل غواړي. په وروستیو کلونو کې پر هغو خبریالانو د بریدونو او دغه راز د هغوی د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې شوي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. ادعا کېږي چې د پاکستان استخبارات د هغو کسانو د غلي کولو هڅه کوي چې پر پوځ نیوکې کوي، خو د پاکستان پوځ تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د تیر شپې له 12 بجو په غنو هیوادونو کې ساعت تغییر شو. دا دود له کله پیل شوی او هدف یې څه دی؟ له اجمل اندی اورو.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګنده نه ده چې لومړی وار د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډېرې برخې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار پر مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د برتانیا ویلیم ویلټ هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې. تر دو وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1916 کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، سو په دې ډول د سکرو لګښت کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبی کې سات دوه ساعته او څلوېښت دقیقې رامخته کېده او په ژمي کې به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده.
د هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د کابل په پرونی حملې کې د وشل شویو کسانو شمیر اتلسو ته زیات شوی دی. دغه راز په دغه ځانمرګي برید کې و پنځوس تنه ژوبل شوي دي. د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې یوه ښوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یوه ښوونکي او دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د والي ویند واحدالله جمعزاده وایي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. دغه ریاست تېر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ابو محسن المصري د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشریزو ټاکنو له وخته مخکې رایه ورکونه کې خپله رایه صندوق ته واچوله. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهرې وشوې او پولیسو نه تنه مظاهرهچیان ونیول او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي یې له فرانسې ایستلي چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم اکرام الدین.
اکرام الدین ورور، څه کاروبار کوئ؟
مزدا پیالې دي خرڅوي.
نو د پیالو دغه ډولونه ملګر ته تشریک ځینې بخیر اني او سپینې دي او ځینې بیا ډېرې
ښایسته دي. بیا شیشې دي
او
خورینې فنا مراد یو د جدې بیا چنایې دي شیشې دي.
د چینایي ترڅنګ دغه نورې خبرینې په اصطلاح چې دغه نوم ورته کاروئ، په دې باندې ډېرې جالبې نقاشۍ رسمۍ رسم شوي دي. خپله یې کوئ، په لاس شوي دي که چپ شوي دي؟
نه، دا چپ کېږي، کمپیوټر هم دي او دغسې لاسي خاورینې هم شته کې دغسې دي. بیا لاسي دي، خاورینې دي، فرق لري، رقم رقم دي. اوس دغه یو آیفون دي زین چې ډېرې لوکس دي، چینایي دي.
کومې ډېرې خرڅېږي؟
والا وزي دغه ډېرې وزي، دا خورینې فنامو دي، شیشې دي، خونوم دي، خورینې ده او اصلي خورینې چې دي دغه دي.
دلته داسې درته راغلی دي چې درته ویلو چې ما ته دا ډیزاین پکې ورکه یا دا عکس راته پکې چاپ کړه یا بل څه؟
همدغه غواړي ده، دا عکس والا دي، عکس پکې غواړي ده. بیا شته
ورته چاپ کړي دي، ورته جوړې دي،
ډېر ته مې جوړې دي.
دغه کاروبار څنګه مخته بیایي؟ یا مثلا کوم داسې انګیزه ورته لري چې لا به مخکې لاړ شي، لا به وده وکړي؟
هو ولې نه، چې دلته خپلې وي، پرمختګ بوم وکړي او ښې بوم وځي، چې ارزانبیه وي او موږ سره داسې پیالې دي چې دوه سوه چې موږ ته فایده هم وکړي، خپله وطن یې جوړې کړي. موږ سره اوس خپلې دي، وطني یو هم نشته.
هغه پیاله چې د افغانستان بیرغ او نوم پرې لیکل شوی، هغه هم بل ځای جوړ شوی؟
هم چینایي دي.
دلته دې جوړېدو امکان شته؟
هو ولې نه شته، چې تجاران وغواړي ماشینونه یې راوړي، امکان یې ډېر شته.
د خبرونو خبره به وکړو، دغه اوس په سړول سټایل کې جوړېږي؟
دا بیا چې د خورینې دي، له خاورې نه دي، خو دوی که مواد ورسره اچوي ډېر ښایسته راځي او ډېر ښه رنګونه هم لري، خورینې رنګونه لري.
کولالان چې موږ او تاسو ووینو په ډېر ښکلو ډیزاینونو باندې تندرونه او نور شیان جوړوي، که نه دي ته نه ده فکر؟ نه دي جوړې کړي تر اوسه پورې؟
نه دي جوړوي شي.
احیانا که دوی دغه کار پیل کړي، فکر کوي دلته به پرمختګ وکړي؟
ولې
ته ورته کوم فرمایش نه دی ورکړی؟
نه، ما لا تر اوسه نه دی ورکړی.
کاروبار دې ښه دی؟
بېخي شکر، الحمدلله.
د کورنۍ څومره فامیل مو دی؟
دغه یو دولس کسه.
نو دغه مصرف او دغه کاروبار د کورنۍ لپاره کافي کیږي که نور کاروبار هم لرئ؟ څوک
مې ورسره هغه کاروبار هم ده، دغه هم ده، خو مس خپل نصیب وړو.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم د ازادي راډیو مطالب لوستلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلی دی، وایي د اکتوبر میاشت ډیره خونړۍ میاشت وه او اکثره قربانیان یې ملکي وګړي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکي، طالبانو ته البته وایي چې طالب له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا جګړې ته دې زور ورکړی دی. که سوله غواړې نو له جګړې تېر شه. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان جګړې سلویشت کال نه زیات وخت واخیست، نو د سولې خبرې به څومره وخت ونیسي؟ موږ اوربند غواړو. دانش افغان له جلال آباد لیکي اوربند د سولې لپاره اساسي حل لاره ده. د جګړې شکیلې غاړې باید بغیر له کوم قید و شرطه اوربند اعلان کړي. عبدالواحد مرقق له کندهار لیکي د سولې له خبرو سره هم مهاله جنگ روان دی، دا څه حال دی؟ او اتل زابل ولایت لیکي طالبان د پاکستان په فرمایش په افغانستان کې امارات غواړي خو ځانته جمهوریت. له دې سره زموږ د دې لومړۍ خبري مجلې وخت پای ته رسیږي، خو بله خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب.